نشده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلور بجو
ترشن آسمان لندی پروگرام که سبا د افغان کډوالو پر ستونزو بحث لرو. البته یادونه وکړم چې سبا د کډوالو نړیواله ورځ هم ده. تاسو کولی شئ چې ترشن آسمان لاندی پروگرام کې سبا له دوو تر درو بجو د ټلیفون لالارې یا د سکایپ لالارې برخه واخلئ. همدارس کولی شئ چې د فیسبوک لالارې هم له موږ سره خپل نظر شریک کړئ او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. دا پروگرام په یاد لري له دوو تر درو بجو سبا ترشن آسمان لاندی پروگرام د افغان کډوالو ستونزو ته ځانګړی شوی دی. په تېره بیا په وروستیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه خپره شوي دي او همدارس په پاکستان کې چې کوم کډوال دي هغوی کله افغانستان ته راستنی شي دا هم یوه مهمه مسله ده. اوس ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي نه سنولو.
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلی یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکل.
فنکار برخه کې له لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل الته په دې اردو جوابانه زه ډیر لاسبرې زه کوم چې هر امتحان کې بزا ولوم را پکې راتلم. اردو مې خوښېدله.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونې مې بیخي مازغه لکار لویدلې. پروختون کې د نظم او ډیسپلین درامو
او په ریښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دی چې بدلیږي. دا موسم دی چې بدلیږي ل ذهنونو نه راوځي ل خوبونو نه راوځي په دې ویر کائنات خور شي. سهوا شي سباران شي سګلۍ شي ستوپان شي مونږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته یې اغیزناکتوب حالت ته ورسو. اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د نورستان په مرکز پارونو یو شمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی لیکونه او سندونه لیکل او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمدارې ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هره ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسګونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمسالرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخا دارشا دور کې وای خلک مونږ اورېدلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دې دې سینول او په پچایي غته بلیګل دا ډېر یو په خلک کلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ ته شو دې ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دې عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوي زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوي او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکه راجالا کیدای شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوي پوستکي و پوسته درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. خط مو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې استفاده کېده، رسمي
مراسلاتو کې شخصي خطونو کې استفاده کېده. هغه وایي کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بحر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کېږي. عموما دغه سمځای کې چې د مختلف سیمو کې مثلا پارونو کانتیوا بیا وایګل لوړ څوکي کې کنه بیا برګمټالو کامبیش دې سیمو کې دا پیدا کېږي.
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کېږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف چاخچې د مالونو لپاره وهل کېږي. نور هغه ځنګل چې دا د کوم چې د کاغذ لپاره استفاده کېږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپې خودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کېږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسېدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمېر شعر پیژندونکو پاملرنه کړې. دا بحث ډېر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټې پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود عیاس سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډېر شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه که دغه ته وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا ده ګوره، د هر زمانه، د هر دوره، د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغسې د ناستې پاستې او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزده درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم جزئیات او شیان چې پکې کارېدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چی شته وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دا یم چې دا رنګ د هرې زمانې خپله یوه بوتیکا وي،
خو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلي وي چا نه وي لیکلي.
تاسې مخکې آیا صاحب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې دي د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده وخته نه پې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پې نه. نو زه وایم که دغه مډرنزم په شاعرۍ کې مډرنزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپله تنهایی نه کی ویریږم،
مړ می خپله تنهایی نه کړی ویریږم،
هم کلام یم له تا سره دیواله،
هم کلام یم له تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا طول دا وجودیت اصطلاح ویده. اوس کور پا وجودی تنظر کسی زیو شعر لیکم، مر مخبل تنهایی نکی یریکم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځله یو وجودي کر به سره مخامخ کړی یم. دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه یي.
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږه تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم هغه بیلګه وویل.
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې د هغو نظري مباحث په دې کې ډسکس شوي دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اس معنی هم نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوسوه، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنی هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې څه د کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه یو شای نشته کی صرف په دغه کې مایوسی او مارومی ده، او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او تای مطلب سوچم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده ته نوبل پرایز ورکوي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
هماغې ته راځم، د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره ته مخکې کوه، لکه هغه شعر وایي بیا به وروسته په
نو ما وایي. اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته وویلې، دا بل زه تا ته د مډرنزم په حواله بیخي یوازې هم وېرېږم ډېر،
بیخي یوازې هم وېرېږم ډېر،
هوا لاسونه راکړه مړ بشم،
هوا لاسونه راکړه مړ بشم.
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ ماډرنزم شاعر چې وي داغه شعرونه بلش تجریدي بڼه لري، یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي، اډیر مطلب دقیق مطالعه به غواړي، بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډېرې معناوي نسې ځینې اخیستی. مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی، دغه شعرونه دي خلک وایي وایي دغه شعرونه کول محال دي، به یوه معنا هم نه ترېنې راوځي که نه. نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې که نه، داسې بڼه او داسې فارم به لري که نه. او ماډرنیزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي، یعنی تمثال نگاري به په جدیدیت کې او په پوسټ ماډرنیزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي، یعنی مطلب د ماډرنیزم تصویر به واضح وي او د پوسټ ماډرنیزم تصویر به لا هم وي، یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مهم وي،
تصویر به هم مبهم وي که نه. اوس مثلا په دا حواله باندې ستا زموږ نن سبا دا زلمي شاعران دي ډېر دارنګه شاعران،
همدلته ما پوښتنه هم کولی شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مډرنستان او پوسټ مډرنستان شته؟
بالکل شته، بالکل شته.
د پوسټ مډرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعرۍ کې پیاوړی شي موږ یې د شاعرۍ د لاغختلتیا پیلامه ګڼلی شو که د مډرنزم فلسفه
پیاوړی شي؟ د پوسټ مډرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مډرنزم شرح ورباندې وشي. د پوسټ ماډرنزم شره نور باندې کیږي، ها دا به وشي چې دا د پوسټ ماډرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر، مطلب له هغو احساساتو او له هغو نظري مباحثو سره مطلب ارتیا
لري. ما پوښتنه هم دا وه که چېرته پوسټ ماډرنزم دا مبحث پیاوړی شي غښتلی شي موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي، آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې؟ مال نه. ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی، نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو، نو زه لا پورې نه یم مطمئن. او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق پر راځي. حرکت چې دی که نه، حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي.
ډېره مننه پروفیسر ایاز کورودان. شفیولات اند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تان سب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او سټوډیو ته راغلی. پوښتنه مور سره کوم چې تاند خو زه که پیژنم د یو لیکوال د یو شاعر د یو ژباړونکي په توګه پیژنم، هغه چې زموږ نور اوریدونکو دی او دا اوس زموږ غوري هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي؟
ډیر مننه استاد. تان یو د ښکاله په خوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوه په لاره پښتونخوا باجوړ کې، او لومړنۍ او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې، او د نن 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته. او لومړی ځل لپاره ما حس کړ چې د وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما غوښتل چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتله، مونږه د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیان او په ژباړم شروع کړل. لومړی ځل لپاره په افغانستان کې د دیموکراسۍ پراتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل خپلو چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل، او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولن. او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه هم داسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لاړی هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو او د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر 50 جوړیږي.
تاسو مخکې د دې چې افغانستان ته راشي او تاسو په باجوړ کې وای، هغه وخت هم تاسو لیک کوو کنه؟ دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد، هغه وخت ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعې نه باید بیزاره نشي. هغه وخت ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې بزدیزه ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله، تعقیبوله به مې. زموږ په کالج ته به هر ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل، او د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما غوښتل چې هغه ته د باجوړ ملګري چې هلته ټول په اردو باندې بغږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښ ول د هغوی دپاره دود شوله، ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت کې استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه دې ځانه چې بچې راتلل اپ هغې به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یو نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیمه مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوسم.
تاسو اول د شعر کله پیل کړ؟ ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مینه مو د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازیګر وخت چې بشم ما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان اجای بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلي، او زما په تخلص نه و هغه وخت، او چې زه د سټیج نه راښکته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیر وروسته
تاند شوم استاده.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېری کړي دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او د تورته نور تخلیقات کله، البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه، ناول، دا دي کله شروع کړل او څومره چاپ شوی؟
خپل پنځونه مې استاد شپږ اثر دي، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړي وړي ټوټي دي، مثلا تاو غټل ناول، شین ستوره، زندۍ، خزما دادای مرک دالانا چاپ دی، او شیری ټولګه د شمې زړه، او ټوټی چې دی هغه ښه زمین او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډا کار تم راشه خو ملګر غوښتنه وچی ستا لیکنې مونږ لولو او استاد جون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کارو کو ټوکو کی ویل د ژبه تم لک کارو کا مال ته ویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو د پاره دي هر صورت نو دا د 13 او 8 کالو راځي استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناولم لیکم ناول یو دوه باندې نورم شروع کړو خدای اقتصادي ستونزې دی وطن پادشي
خ از من غوریدون کې په مصطفی لوسکی چې تانسب شعر واوري
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي
پرخه پر رنگونه
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینی سرابونه دي مخونه دي او سترګي اننګي شونډي څوایي سترګي اننګي شونډي څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي او تل پر د مسکا کوترې ناستوي تل پر د مسکا کوترې ناستوي تان د زیارتونه دي مخونه دي واه زه په یاد زما ډیر نه دیسه
ډیر مننه تانسب تانسب په کوم کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د ایویش په واده همداشان د یواز د ذاکر نه دینی برخه کې نه دا غین علاوه په نور برخو کې د شاه ولی مودز دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړ وړ کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدارنګه د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړ پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سی مانایر دی استاد ټول 500 اثر دی
خا تانسه په دغه برخه کې دی باقاعده زده کړی وکړی کنه بس همدغه ادبی بهیرونو کې ونده واخستل او کې ناستي او فالسې دی
استاد ما هو مخیل چې زما سره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیر مینه و او بل الته په دې ورته جوابانه زه ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې وځو نمبر پکې راتلم اردو مې خوخېدل ځکه دی اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زین پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغي برکت دی چې د عمر کتابونه مې ته راوښ پړل او
د ژبې مې لیک کړل
او استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې وو په د حمزه باغوند کله چې پښتو تر وخت مې بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډېر زیات راوښ پړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو تا ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اورېدل او د سیال صاحب سره غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل هغه وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پریدي چاته سپار ویل نه لور می لورینې مشتا لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کوم ځکه مال پښتنو سره کړو ډمه راته ویل ډمه تخلص راته او وی ګورنر بیگم به دومره عجز روان و چې چادرې به د سر نه لری کول او چپړې به سلری ساده د پایزار چو پلاستیکی دا بشلی دی او په خېبه خور ډکې یو جول چشمه وی چې غازی سیال سی وی چې د ډیر شو کال نه مخه پستر دی دا واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال یې سره نه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره و هغه می ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړ زرا ولي چې دا مو چې څه لیکلي دي او څه جوړلې دي دغه نه ګټه خستل شوی او لکه تاسو استاد لګی استه عملن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې واخلي سوري شي بس دا زما د لپاره بیا څه
اولادونه د غواړي چې لیکوالان او شاعران ووسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دی زما غوندي شي او زما نورسته زما اثر وساتي دا د ټول پښتنو دی دا غوي په حق
ډیر مننه پهنیار ګلرحمن رحمانی یو له هغو لندو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلا بیلی خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي د زرپانی په نن نه پانه کې د ښاغلی رحمانی لند کیسه ان تانونه وګمه جبار خیل کوي
زرپانه ان تانونه د سهار لس کمی لس بجې وي دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل دروختون یو ملازم ور باندې غږ کړ خغلیا نن خو بیروبار نشته څه ته ولاړ یې چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی شاته یې وکتل رښتیا هم څوک نه وو شرمنده او خندنه شو ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل رښتیا دی ویل دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې ملازم بیا ور باندې غږ کړ اوروره ناروغ دی څنګه دی سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ صحیح لمیله یې نه درا کړې ازمک سره ټول راغلي ناروغان دخصت شول دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیله ته پراته ده بس هیڅوک نشته خدای دې صحت ورکړي سید محمد غلی وو په څوکۍ کې یې تکیه وکړه دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې لس بجې شوې د وره په سر شین ګروپ روښانه شو د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاتید د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو خیر یوسی د دهلیز دیوالونه دروازې غولې او چت له انتانونو ډک دي په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاتېږي زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي لاسونه یې راټول کړل دواړو ورغو ته یې وکتل کرخی دا یو اتیا عادت په بنا غزیدلې او بیا قطه شوی وی هیڅ یې ونه ویل ل دروازې ورنه نووت مخامخ په ډاکټر پسې ورغې خو یې ونرس راتم کړ صبر وکړه دروختون دهلیز له انتانونو ډک دی د بوټ تلی او واسکټ بدې د انتانونو په ځاله بدل شوی وی دا چپلکی پخو کړه او هغه آبی چپنه واغونده هو رښتیا دا پلاستیکی کڅوړه هم په خپل لاسونو کې زای په زای ودرید د نرس په خبره یې عمل وکړ خلاصته وګرځید مور یې په کټ کې به حاله پراته وا او نوې راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ وو پراته لدی چې ل ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي په تندی یې ورټیټ شو ډاکټر خپل څنګه لور وړاندې کړه صبر ته په خپل سپیرو شونډو ډاډ مني چې انتان بن لري ولې د خپل مور تندې میکروبي کوي لطفا شاته ودرېګه زه یې ګورم شاته نه هیله ودرید ډاکټر د کټله سره د هغې دوسیه راواخیسته پاڼې اړولې او هغه ته په خبرو شو ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی د ناروغیو قاصد ورته وایي د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري دا ډیر مضر میکروبونه دي د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي بلدا چې شکر وباسه دا خصوصي روغتون دی مګې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو خو بیا هم که مایکروسکوپ کې ورته وګوري نو د انتانونو او رمی به پکې روان وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یو کتلا یو سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اوه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دهره ورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نسړه یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا سات مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به هم دومره نور راوړې، دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننوت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بل واخله 3300 کېږي. عاجل واټته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی. دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تېر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تېر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هېر شوی و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه و ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه پوښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و. لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورخمین خیال په نننی برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده، دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم ده که دانه ده، دا د سولې پیداوار ده، دا په منډه نه ختمیږي، د یو کور د شور کیسه ده، دا په جنگ ناولې کیږي، دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ، په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکه، د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو، د غټ شور را تیریږي، د لوی زور را تیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي، څوک د چا خبره واوري. ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دي وباسو، د هر کور را تیریږو، د لوی زور را تیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دي، رور د رور سره په شر دی، زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو، څوک که لر دی او که بر دی، چې بدبخت دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا کمینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو، مونږه دواړه بے باوره، مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي، خایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي، خاپیرۍ شي، له نظره رڼاګانې هم بلا شي، توراباند د خار باچا شي، بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنگ دے که تصویر دے، بس گڑل متقدر دے، چرت سپین دے چرت تور دے، سوے شت دے س دہشت دے، پہ ذہنون مرا خور دے. واڑا رنگ اے بے رنگا، دواڑا مخ اے بدرنگ، مونگ پہ بیا ہم مئینی گو، مونگ پہ بیا ہم خپکی گو، مونگ پہ بیا ہم خوشحالی گو. دا ټول زړونه د کتو دی، گریوانونه د کتو دی، چا د حسن قدر خرس کو، ایمانونه د کتو دی. دا موسم دے چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوزي، له خوبونو نه راوزي، په دې ویر کائنات خور شي، څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو، مونږ ټول ورته لمدیږو، مونږ ټول ورته ګډیږو، تر خپو ټول لامده لامده شو، بس په خپل اوښ کو تر شو، که اوده شو که اوتر شو، له هیچ چا نه خبر نه شو، د خپل ځانه خبر نه شو، بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډا دا کدا کتاب دی، لنډا دا کدا کتاب دی، دا د کم ټکو جوړ دی، دا د کم سړی نصاب دی، دا د کم مذهب کتاب دی، چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو، زلیخه مو پیدا نکړه، شنو خالونو نه شیان کړو، سلیقه مو پیدا نکړه، د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده، مار نه ولې هیچ چا ګډ نکړو، د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده، د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده، د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده، ځکه لاره مو تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده، ګنده ده. ژوند ژوند نه دی، گزاره ده، چې مو یو بل ته سره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور کیسه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولې کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی، مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بے باورا، مونگ دوانا بے خبرا. داد جوند د مور کی صدا، غنم دے کا دان دا دا پمنڈا نہ ختمی گی دا دسولے پیداوار دے دیو کور دشور کی صدا دا پجنگ ناولی کی دا پمینہ